السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 لسم کال د دسمبر د میاشتې 25 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روان خبری سات کې پاکستان او افغانستان ته د هند وزیر اعظم د سفر تر څنګ په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. شننې او تبصرې هم د خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی لاهور ته رسیدلی او هلته یې له پاکستاني سیال نواز شریف سره لیده کاته کړې دي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1/3 نېټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي څنډه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکی غږ کړی دی چې له عراق د خپل سرتیري وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن لاهور ته ورسېدی او هلته یې له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیده کاته وکړل. نریندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیده کاته کړې وه. تر سفر وړاندې وزیر اعظم نریندر مودی اعلان وکړ چې لاهور ته به ځي او هلته به پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته د هغه د کلیزې مبارکي ووایي. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم ویلي افغانستان به هغه مهال بریالی سي چې د پولې له هغې خوا ورته د ترهګرۍ خپرېدل وتړل سي. دا له هغه وروسته ده چې هندي وزیر اعظم نن په کابل کې د هند په مرسته د جوړ سوي افغان پارلمان د ودانۍ پرانیسته وکړه. هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر دې موقع وویل افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولې هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. دی وایي داسې خلک ستا چې د هند افغانستان ته راتګ نه غواړي. داسې هم وو چې زموږ حوصله شکنی کوله او داسې لا هم وو چې د هر څه یې ګډورول غوښته. خو موږ په افغانستان کې ځکه یو چې د افغانانو پر موږ باور دی. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو څخه کابل ته ورسېدی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهرای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1/3 نېټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخب کېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 1/3 ډسمبر به میا نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهري زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوڅانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان آیین مومني او وسلې کښېږدي. د کبالي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره سره کښېني. په کبالي اسمبلی کې د کبالي سیمو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال رډي ته وویل چې په دې غونډه کې به د کبایلو استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتې وشتن تاریخ باندې ناصر ته اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثالان او دا زمونږ د قبایلي عوامو مثالا مونږ عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. مونږ ورته یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم تړلي خلک هغه وټول ریپورټ.
د قبایلي زمینی پارلماني استازي او قبایلي مشران وایي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. خو ځینې بیا وا دریز لري چې لومړی دی بې کور کړل سوي خلک ستانه کړل سي او بیا دی په دې اړه پریکړه وسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د افغان قواو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال وژلي او 2 یا نور ټپي کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه چنیز عملیاتو په غزنی، خوست، کندهار، بدخشان کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. په عراق کې تر ټولو مخکښ شیا روحاني د قطر شکاریانو د یوې ډلې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. شکاریانو دغه ډله تیر اونۍ د عراق په جنوب کې وتښتول سو. آیت الله العظمی علی السیستانی په هغه خطبه کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خپره سوه دغه انسان تښتونه وغندله. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سیشنبه پورز ویلی و چې د دې اشکاریانو له تښتونې سره د حکومت هیڅ تړاو نسته. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری له عراقه وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکی سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ ارامولو په خاطر ترکی د روان میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق به د سرتیرو ایستل پیل کړي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس هم نیولی دی. د نومبر پر دریمه په سویو حملو کې 130 کسان وژل سوي. د بلجیم څارنوالانو تیر ورځ ویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید ابادعود خپلوان حسن آیات عبدالحسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې ورسره رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خبر سوي بیان کې راغلي د نیول سوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج زهیر اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ګنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور بنو او پړچینار کې به وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 48 بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل د کرنسو بې او د موسم حال مو له سیرت زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس لنډ وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې دي. معلومات درکو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي د ګل پورس د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کینی. فاټا سیاسي اتحاد وایي
د دې نه مخکې دي اپوزیشن لیډر سره مناسب نو دا خو دغه هلې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی ده چې دا پوره کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي سوای
صوبائی حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټ ریلوکیشن بکړي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. دغه یو لار ده چې د هغې په ذریعه باندې موږ د ماشومان چې دي نو په دې کم عمرونو کې د مشقت نه بچ کولی شو.
په پېښور کې د قبایلي سیمې ځوانانو لپاره میله شروع شوې ده چې د روانې میاشتې تر 30 به روانه وي. د قبایلي سیمو ځوانان چې لوبې کوي وایي
یاره مو ډیر خوشحال یو دلته مو خوب ماحول ده یمن ولا فضا ده کوشش پیمې دوه پر ان شاء الله فینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو قبایل دشتګر نه وي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن د کابل تر رسمي سفر وروسته په مختصر دوره پاکستان ته رسیدلې دي. نوموړي د پنجاب صوبې په سر ښار لاهور کې د 2 ګنټو لپاره ایسار دی او هلته یې له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلې دي. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل وروسته به د لږ وخت لپاره لاهور ته ورځي. دا چې کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په هکله بیا څه وایي نور تفصیل له اسلام آباده ریاض موساخیل راکوي.
د کابل نه روانېدونه وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو چې دی به نوې ډیلي ته د واپسې په وخت د لږ ساعت دپاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستاني سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزي مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق وویل چې د هندوستان وزیر اعظم به 2 ګنټو دپاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په هکله کارپوه پوهان سوایی کلچ مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پوهنتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تپوسو کو نو دوی
هندوستان پاکستان تعلقات خی دا مونږ پاره خدي هغه پاره خدي واړه علاقې پاره خدي او کدا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي دو غنټو پاره نه لس منټو پاره راسي مرا کوغلو کنه دا ګل دغه سه لا رہی کنا باز داسه ڈسکشن نی کہ ون ٹو ون نی مفادات ہر ملک باز اوقات مجبور کی کہ اگر دشمن سره کینی بل انٹرنیشنل ریلیشنز یو ترنگ نزی یو لانگ سائیکل تھیری دا یار 30 سال بعد چینجز راځي دشمنان دوست جوړ سی دوست خفاسی دا چلیږي دا ډیر ښه قصه دا ستر قصه دا
د ذکر دا چې د دین اوړان دې دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو د هغې رستو د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کامی سلامتی مشیرانو هم بینکاک کې ملاقات کړو او د رستیو کې د هندستان خارجه وزیر سشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ته تللو مخکې نن د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشرولۍ سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په مختلفو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او د هغه پر هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیستله. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابله د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندر مودی کابل ته راغلی و نن سهار وخته له ولسمشر سره یې وکتل. بیا له هغې وروسته د افغانستان له چارواکو سره چې په دې ډله کې ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورسره وو. دوی د کابل په لویدیځ کې د دارالامان په ساحه کې د پارلمان لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ چې د هند لخوا یې مرسته شوې وه پرانیستله. په دې ودانۍ کې ټولو مشرانو خبرې وکړلې. لومړنۍ وینا هم د نریندرا مودی وه چې د افغانستان د پارلمان لپاره یې دغه ودانۍ د هند یوه ډالۍ وبلله او وویل چې دغسې مرستې به نور هم له افغانستان سره دوام وکړي. بیا یې وروسته د اقتصادي او تجارتي مسایل هم یاد کړل چې له افغانستان سره به په بېلابېلو اقتصادي او تجارتي مسایلو کې دوی مرسته کوي. تعلیم او صحت باندې به دوی ډېر تمرکز لري. او له هغې وروسته یې سیاسي او امنیتي مسایلو ته مخه کړله. په سیاسي او امنیتي مسایلو کې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره په ګټه وباله. وویل چې پاکستان، ایران او هند به دا مسؤلیت باید ادا کړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې د افغانستان امن د ټولې سیمې لپاره ګټور ثابتېدلی شي. د په پاکستان هم په خاصه توګه باندې غږ وکړ چې باید په سویلي آسیا کې د یو پل په صفت باندې خپل حیثیت ادا کړي چې افغانستان او سویلي آسیا سره یو کړي او بالاخره د همکارۍ او اړیکو لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلی مودی دا هم وویل چې ځینې خلک یا ځینې افراد په غیر مستقیمه توګه باندې ځینې اشاره کولې چې افغانستان کې د هند حضور مخالفت کوي او وی ویل چې له دغو مخالفتونو سره سره به هند تر ډېره پورې له افغانستان سره پاتې کیږي. ښاغلی مودی وایي چې ځینې کسان شته چې موږ نه غواړي، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې زموږ د حضور مخالفت او حسادت کوي او نه غواړي چې موږ او تاسو سره ښه دوست اوسو، خو له دغو ټولو سره سره موږ له تاسو سره په دې خاطر ملګري پاتې کیږو چې تاسو په موږ اعتماد کړی دی. ښاغلی مودی همداراز د افغان پوځ د تقوی په خاطر باندې خپلې ژمنې یادې کړې چې هند به تل د افغان پوځ د تقوی لپاره همکار پاتې شي او همدارس په هوایي برخه کې او امنیتي ځواکونو سره به دوی مرستې کوي او افغان پوځ به تر هغې پورې دوی روزي چې د دوی په خبره مبلایت شي او داسې یو فورس ترین جوړ شي چې بالاخره وکولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپل هیواد امن ټینګ کړی شي. ښاغلی مودی له دې وروسته د کابل هوایي ډګر ته ورغی. هلته د څو هیلیکاپټرو د تسلیمېدو مراسم هم ول چې افغان پوځ ته ورکړي دي. هند MI-35 هیلیکاپټرې دي چې جنگی هلیکپټر دی او هغه کې به افغان پوځ ترې نګټه اخلي. د غو د تسلیمي په مراسمو کې برخه واخیسته او له هغې نه په مستقیمه توګه باندې لاهور ته لاړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله ظاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخب بیدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا په وخت ظاهری ویل د دې حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به دروغې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ تیار کړی چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر پغه پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبه په مازګرنۍ غونډه کې د یوه قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرایی د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ
زما پالم رتوبونو کے بتر ٹولو مخکی د امنیت د مسئلے ہوارا ولوی کہ سہم ڈاکٹر مالک بلوچ تر ڈیرا جایا دا سنز ہوارا کڑے لیکن مجب امنیت نور ہم شکو د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زہری پدی وینا کی اعلان وکڑ چے د دوی د گوند مرکزی حکومت د چائنا پاکستان اقتصادی لارے مسئلہ ہم ہوارا کڑے او پ خبر یا د غربی لارے د پرانستلو اعلان ب د روان میشتے پ دیرشم نیٹا پ روپ سیما کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربی لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لور ټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي.
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځننه خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دې راسي او له سیاسي او جمهوري لارې دې د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري ښارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې دوه نیم کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تېر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي د آئیني حیثیت بدلولو غوښتنه کوي خو ځینې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. ګلیاس معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجي ګل افریدي مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موړي زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاتح گرینڈ الائنس پر نو مانے دو کم آگے جڑ کرے گا اس رضم فاتح اس تاریخ مانے نہ سیر اسلام آباد کے ان شاء اللہ تعالیٰ زمین بحاصل وقت کوشش دائی جدا زمین دہتی مسالہ نوازا زمین دے قبائلی عوام مسالہ مونگ دے عوام مخابرہ کو نو ان شاء اللہ تعالیٰ مونگ بیو بل کنونس کو فاتح اس تاریخ مانے بزمین اختنافات خاتم شی ان شاء اللہ مونگ بیو پلیٹ فارم بو دے قبائلو دے حقوق دے پارا پارلیمنٹیرین دا اونیس چی مونگو سینیٹر اور نیشنل اسمبلی والا مونږ به وپکې ان شاء الله چې کوم فاتا گرانډ الائنس را کوم تر لري خلک هغه وټول وپکې.
شاجي ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلي سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. دغه په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28 نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغې نه پس دی د سینټ چیرمن رضا ربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه دغه هلې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړې ده چې دا پوره کړی شي. د دوی په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خو دا چې دا جنډه بالکل دا اصلاحات ونیشي او که اصلاحات کېږي نو چې هغومره ونیشي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد ده.
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینې خلک راپارولي دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړی دی چې د فاټا سیاسي اتحادیې مقاصدو ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلمنت کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بې نه خبر نه دي خو سیاست پې کوي. نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو ولې بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنګه سړی خبر وي. نو زندگی نما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضۍ مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موخه یو ځانګړې کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
په دې وروستو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره خپل سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړي دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړي دي، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه د عملی کړي. له نوموړي نه ګلایاس پوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسنۍ وفاقي کمیټه یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کې یو زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته ووایه چې کوم ریالټي ده چې کوم سچویشن دی، نو بس هغې مونږ کمیټیانې جوړو که نه ایکشن نه اخلو. زمونږ د کمیشن چې کوم هغه دی ته مونږ ریفارم نه وایو، دس از انټرم رپورټ. زمونږ چې کوم کمیشن رپورټ چې کوم دی نو دس از بیسیکلی انټرم دی، دا او لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ دپاره دی، هغه سټیپ وایز دی چې فاینلي هغه به ده فاتا سټیټس ډیسایډ کوي. نو هغه د فاتا خلک په خپله ډیسایډ کوي کو هغه رپورټ هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فائنډینګز او ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري. نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته، ځکه چې هغه مونږ فائنل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتا خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم هم د هغوی خوښه ده نو دای په مطابق دی هغه بیا ډیسایډ کېږي.
مسرت قدیم صاحبه، چې دا کوم کمیشن دی د فاټا چې کوم کمیشن دی، که په دې هغه راته تاسو وایئ چې د دې کوم کار کوم کړی دی تر اوسه پورې، هغې کې څومره پرمختګ شوی دی؟
نه زموږ خو دې پورې کار چې مونږ هغه رپورټ ورکوم، په هغې کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغې کې د انسټیټیوشنل هغې کې دوه قسمه دي، یو لکه انسټیټیوشنل ریفارمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه دغه وایم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري، خو په هغې کې چې کوم د سیکرټریټ او یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دي هغه خو آلریډي چې دي شروع شوي دي، او د دې نه علاوه هم چې کوم دي کو تاسو وګورئ نو د ټي ډي پي لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې چې ورکړي نو په هغې خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوي دي، خو مخه شانتې دي. نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کویک امپیکټ والی دي، د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول، یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې پنځه کسیزه یو کمیټه جوړه کړله، اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري، اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي. دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکاره دي زموږ ریفورمز چې کوم دي هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشنز ورکړي په کومې چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه موږ سره مې ګری کړل نه هو پی انډرستانډ چې په مین سټیک هولډرز کې څوک یادوم پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز پکاره دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلک پکاره دي کپاسټي بالکل پکاره دي او هغه لپاره کم از کم دوه کال پکاره دي هغه پلیز وایس کې دي شي اټانه د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شي چې موږ په فاته کې دا کول غواړو دغه چې د ګلګیت بلتستان حال هم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې چې نو بلوچستان هم نه اوسېونو هغه ټول واپس شو کنه چې او څو پرې پولیټیکل ویل نه وینو ډول ډیر کمیشنونه دی کمیټیانې دی جوړ شي اسم نه لکې
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه اوریدله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او په ولسي او انتظامی کچه په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي. نوموړي په خپل امر کې زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقونو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي ذاتي پیښې وروسته یې حکومت ته ورکړي وو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د زیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دی چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیري وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقونو په رڼا کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دی د پولیسو، وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقونو په عملونکي له سزا بچ نشي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن د یو چارواکي ارشد محمود نو پوښتل نو هغه وویل چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي نو که وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سیکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی په هغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي چې کوم د تعلیم خبره ده د مثال په تور باندې بیا بجټري ایډوکیشن دي، لکه دا لپاره په بجټ کې فنډس کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټري ایډوکیشن بکري فنډس په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکون کی تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر عاصم ملک مشال ریڈیو ته پدی اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی خو دې ادارې صرف اقامت نه دی پکار، پدې لړکه پکاردار شي عملی اقدامات هم وشي. او چې کوم د سی ار سی معاهده چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره تعقیب نه پکاردار شي، خلکو ته آگاهی وی دی هغه په اړه کې نو پاکستان الریډی ممبر دی او صرف دار شي امپلیمنټیشن نه د قانون اطلاق نشته. یو قانون دی او قانون اطلاق شي او هغه عملی شي. نو ظاهره خبره ده چې داسې حالات او واقعات چې کوم دي د ماشومانو د چایلډ لیبر حوالے سره دي او د هغوی خلاف قسم ته زیاتی حوالے سره دي پای کې خامخا دي کې کمی راځي.
یاد دي وي دی رستیو کې د پاکستان پر رسنو کې راپورونه راغلي ول چې د پنجاب د قصور خار په حسینوال سیمه کې د 2500 نه زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری شوې ده چې په کې رستو بیا د پنجاب حکومت 15 کسان نیولې وو او په هغوی یې مقدمه درج کړې وي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه
په لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مخام 5:30 بجې او شوي لن خبرونه له بوريوال کا کړو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن له کابل لاهور ته ورسېدی او هلته یې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاتو وکړل. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای د نریندر مودی هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولي هغې خوا د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سورو پر ټویټر ویبپاڼه په بیانونو کې ویلي چې نریندر مودی دا خبرې نن په کابل کې د افغان پارلمان د نوې هغې ودانۍ د پرانستې غونډې ته وکړې چې د هند په مرسته جوړه شوې ده. د بلوچستانوي اعلی وزیر ثناءالله زهري ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبرې نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه وکړي. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال ریډي ته وویل چې په دې کې به قبایل استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. او عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته تر ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری وباسي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګره په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکینه اولسه د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي نو فی الحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمي جاری وي. خو دلته داسې بندوبست نه وي او اولس پریشانۍ سره مخ وي او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د حل څه لار نه ښکاري. حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکي وسایل په کار راولي او بهر ملکونو سره شوې منصوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او دې سره سره مخ په وړاندې زیاتېدونکي په ګرانۍ د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمېواري ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په اوړو کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس د مشکلاتو مخه وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده. خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډۍ کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تک راتک او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت طبي سهولیت نه ترلاسه کول له وجې مړه شوې ده. ادارې زیاتوي چې په نورو سبو کې هم صورتحال د دې نه مختلف نه دی. هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځایونو په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچ وي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د نړیوالو رسنو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلی دی چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انکرا کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل د ترکیې سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلي کبله افغانستان نه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډي خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل سوی وه بیرته سره یو ځای کړي. د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییزې همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیې ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیې 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پولیټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې جنگي دا خود هغه واچ خړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت امریکا لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسلوالې ډلې موجودې دي چې په پراخ کچ روانې کولی شي. لیکنه وایي امریکا اوس هم په افغانستان کې خپل سرتېري بیلي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي، خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس، په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه رارسېږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسي کسان وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتېري ووژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي، خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه، چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیکي دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خښولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخواني پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورولی شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کیږي چې امریکا به په افغانستان کې خپله اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډېر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسېدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کېده ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه ویستي او افغان سرتېري لا هغومره نه دي روزل شوي چې د هغو ځای ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم ښارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی، د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتېري به د 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې له دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتېرو د روزلو کار مخته وړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي په هغه هیواد کې د ترګرۍ ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضبوط له ښوونې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په ډان ورځپاڼې کې لیکوال آی رحمان په یوه مقاله کې لیکي، قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانې او لیکنې خپرې شوي، خو د حکومت لخوا په دغې تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغې تګلارې خپله لاره خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخه نه ده نیول شوې. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قامي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر ویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دی. مقامي او بهرني شنونکي دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریې عام ولس ته د رسائی مخه ونیول شي. په دې لړ کې لډیرې مودې راهیسې ریاست خپل دریز وړاندې کوي خو څه معقوله جواب یې نه دی ورکړی. که څه هم د فوج لخوا د سخت دریزۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي خو حکومت له پکار ده چې دې ته په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آیه رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل اداریه کې لیکلي په هغو سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنې وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم وربدل کړل شي خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولس ته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بېلابېلو برخو کې سخت دریځۍ سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلي سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دویم دا چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي او دریم دا چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسۍ په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټولې لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې دې لړ کې د قبایلي ولس رای اخیستل ډېر مهم دي خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاقي رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلي غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنه وی نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلي ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سخت کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزن ناروغي 98% کمه شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند دی چې راتلونکي کال به له قبایلي سیمو د ګزن ناروغي وایرس په مکمله توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات لري.
د فاټا سیکریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمېره 1 وه ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډېر بد حالت و. فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو, تقریبا 179 کیسونه او دې ځل 2015 ختمي تر اوسه 16 کیسونه 96% ریډکشن کمپیرزن کنو هغه کې مخ شو ا د دې مین وجه جدا چې یو خلمو ارزه کې کمپین لکه مخکبه زنو زیو کې باندې کې د لکه لینارډ سچویشن او د کې مخ سره مو په کار منډه تا نو هغه مو ته ایکسس پروید کو ال ته ایکسس سیوا شو نو ایکسس سیوا کې دوه جن مو کمپین نو شو نو هغه جن د کیسونه تعداد دونه کم شو
دوی چې راتلونکي ته پاره هم دوی یو موثره کلنر ټاکلې دا او تمه سرګند کړه چې 2014 با نه واځي فاټا بلکې پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی
یو خو د کمپین لپاره ټیمونه یې کمپین ختم شي ټیم هم ختم دا نه د دې د مونږ پرمننت کسان واخص لوکل کسان او مو هوپ کوم چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فاټا نه کوشش شي میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم اوس مینلی فوکس شوی دی ګریټر پېښور چې اورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې ده نو دې ځکه اوس دا وایرس مونږ دې ځکه پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې
ډاکټر اختیار مشال لیډو ته دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی د کمیونټی پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کولی شي او کچره دولس مرسته ترلاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمولی شي دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مکمسه دا په دې پولیو فوکس ورکړي نور مرزو خیال نه کوي نو دوته د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرز د سي چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کوم ختم کړي نو مین فوکس زګري چې دا ختمي دوه مرز ځنه مرز ته ختموي نشي کموي شي کنټرول کوي شي ختموي نشي
د پامول دا چې سخ کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوې دي چې پکې شپږ د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوې وه شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په پېښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر دېرشمې به روانې وي په لوبو کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله من دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري
د لوبو دغه میله په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو د اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې و اتانو پکې زموږ د 1000 د جلسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن یو سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صدا سے شریک کړل
یاره مو ډیر خوشحالی و دلته مو خو ماحول ده یمن ولا فیضا ده بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پې دوه پرې ان شاء الله پینل مو ګټو مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو
د مومندو ایجنسی د اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدمه چې په کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خخه اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خخه اتلیټ پکې مخه ترالل یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي
د باجوړ جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل د سترغلي د باجوړ لمن تقریبا 175 د سترغلي سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره شته څونه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دا خپل زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم گیمونه کیږي واغو څه محسوسې دا غو نه موږ ډېر ښه پیل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن یو چې موږ به د پارت آف چمپیون برازو با جوړ ته خپل دا پارت د اولمپیکس گیم چې کم ټرافي دا بوړو
یا د دیویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا
تازه مشال ریډیو خبرونه ته خوږی ورزی او بل خبر ته د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 پېته ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنې روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې به باختر پوهنتون تخنیکی مرسته کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو نه امتحان واخیستل شو. زده کوونکي وایي روزنه به ورته ګټه ورسوي، خو باید په ننګرهار کې زیات زده کوونکو ته موقع ورکړل شي، وایي ځکه چې دغه ولایت نفوس یا آبادی زیاته ده. باز محمد عابد معلومات لري.
د ټکنالوژۍ په برخه کې دغه زده کړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مالی او د باختر پوهنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پوهنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي، او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یاست او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی، او دغه کسانو نه موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطحه باندې وروزی، چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیل کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلی اوس د کوونکو لپاره په ضیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیا الحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشت په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغېږي دوی په عملي شکل سره کولی شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې ټولنې ته وړاندې شي او دوی خپل کارونه.
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي.
نوم مې خالص سپیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی د پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کولو جوګه وګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مو فی الحال د بیسیس د سلورم سینما مسلې دومره خسته پروګرام لپاره باید ډیر کسانو نیول شي. ننګرهار خو یو غټ ولایت دی، ډیر نفوس لري او ډیر محصلین دلته اوسي، دوی ته باید 15 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د باختر پوهنتون سره د یو قرارداد په اساس له ننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غواګی د خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه له بوریوال کا کړه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته رسیدلې، هولته یې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړې. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر د نوموړي استقبال وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولي ها خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هغه وینا نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د هند لخوا د افغان پارلمان جوړ شوې ودانۍ د پرانستې غونډې ته کړې دي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهیری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګلیا دوشنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کمی اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجی شاجګل اپریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل بوي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل. دوی وویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی څخه غوښتنه وکړه چې سرتیر دی له عراقه وباسي. او د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ 15 ورځنیو لوبو لړۍ لومړۍ لوبه د وخت په شارجه کې روانه ده. افغانستان پچ ګټلې او لومړۍ بیټینګ کوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي. سبا له بنه د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.